آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
راتلونکي میاشت په افغانستان کې د جی بو پلس هیوادونو اقتصادي کلنۍ غونډه جوړیږي په پاکستان کې د اسلامي دولت یو قومندان ووژل شو او سعودي عربستان په یوان کې هوایی بمباري بندوي
نن جمعه ده د 1404 کال د هوت د میشتې او وشتمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میشتې 13 کېږي تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس به پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم تمه ده چې د جی و پلس یا د و جمع هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکي ونې په کابل کې جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه غونډې لپاره چې د وري یا حمل د میاشتې په څلورمه او 15 نیټه جوړیږي پوره چمتووالی نیول شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې اورئ
د بهرنی چارو وزارت وایي د و باندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف جوړیږي د بهرنی چارو وزارت ویان د احمد چکی مستغنی از ویل دغه ناسته د یادی ډلی د منشور په چوکاټ کې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی ښاغلی مستغنی د هغو مسایلو په اړه چې تمه کېږي په دغه غونډه کې ورباندې خبرې وسي ویل
عبارتند از صلح و امنیت مهاجرت ها موثریت
دی وایي دغه مسایل عبارت دي له سولې و امنیت کډوالۍ د نړیوالې ټولنې د مرستو موثریت حکومتوالي او دغه راز د کار او وزګارۍ او اقتصادي وضعیت اړوند مسایل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د و باندې ډلې هیوادونو غونډه د حمل یا د وري په څلورمه او 15مه په کابل کې جوړه
سعودي عربستان وایي په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری بندوي تقریبا یو کال کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې په حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایی بمباری کوي د سعودي عربستان د پوځ ویاند برید جنرال احمد الاسیری د ایبي خبري اجنس ته ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه به د یمن د امنیتي ځواکونو سره هوایی ملاتړ او روزنه کې خپل همکاري جاري ساتي اسیری وایي د ائتلافي ځواکونو هدف په یمن کې د یو قوي حکومت او قوي ملي پوځ جوړول دي چې وشکړي په ټول هیواد کې د تروریزم ضد مبارزه وکړي او قانون تطبیق کړي د سعودي عربستان د پوځ د قویاند زیاته کړه چې د ائتلافي ځواکونو یو کوچنی ډله به په یمن کې پاتې شي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونه وروزي په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د سعودي عربستان د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې په یمن کې د سیاسي حل ته به هدا زیاته اړتیا شته ده په پاکستان کې پولیس وایي امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش یو قومندان وژلی دی مبصرین وایي د دې نه معلومیږي چې په پاکستان کې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی نور تفصیل د شافی سردار نوري
د پاکستان د کراچي په ښار کې د پولیسو یو جنرال مشتاق مهر خبريالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې دغه قومندان کامران اسلم نومېده او د کراچي ښار د اتحاد په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په چاپې کې ووژل سو جنرال مهر وایي چې پولیسو په دې چاپې کې یو توپک درې لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي پاکستانی چرواکو د کامران اسلم پر سر چې په کامران ګجر هم مشهور و د 2.5 میلیونه کالدارو انعام هم ایښی و د پولیسو جنرال مشتاق مهر وایي ګجر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا روزل سوی و او تر دې وړاندې د القاعده پورې یوې تړلې ډلې سره یې کار کاوه د پاکستان د پولیسو په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې کامران ګجر د کراچي او حیدرآباد په ښارونو کې په پولیسو او د رنجر په ځواکونو څو مرګانې بریدونه کړي وه په اعلامیه کې ویل سوي چې لږ تر لږه 40 پولیس په هغو بریدونو کې وژل سوي دي چې کامران ګجر رهبري کړي وه پولیس همدارنګه وایي چې کامران ګجر په مشهورو سیاستمدارانو او بانکونو هم په بریدونو کې لاس درلود شافیه سردار، امریکا جاغ، اشنا رادیو.
او دا هم پات خبرونه. په پاکستان کې چارواکو پخوانی نظامی دکتاتور او جمهور رئیس پرویز مشرف ته بهر ته د علاج لپاره د تک اجازه ورکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې خبر اعلان ته پرون وویل چې مشرف ژمنه کړې چې په شپږونه کې به بیرته هیواد ته ستون شي. نثار علي خان زیاتوي چې پرویز مشرف دا ډاډ هم ورکړی چې په هغه د ټولو تورونو په خاطر به محکمې ته حاضرېږي. د پاکستان په دغه پخوانی پوځي دیکتاتور د خیانت او نور تورونه دي او په همدې خاطر په هغه بندیز و چې بهرني هیوادونو ته سفر نشي کولای. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې په سوریه کې د مسکو نظامی مداخله ونه شو کړی چې خپل ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي او بلدا چې روسیې په دغه کار سره په سیمه کې خپل دریز هم کمزوری کړ. اش کارټر د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړو ته وویل مسکو سوریه ته د دې لپاره تللی و چې د داعش سره جګړه وکړي. خو د هغوی پوز نه یوازې دا چې جګړه یې لا پسې اوږده کړه بلکې د سوریې جمهوریز بشار الاسد هم په پښو ودراوه. روسي په همدې روانې اونۍ کې د عراق په شمال کې کوردي پیشمرګه ځواکونو ته وسلې او مهمات لیږلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړې کې ترې کار واخیستل شي. د عراق تر څنګ په سوریه کې هم د کوردي ملیشې د داعش په خلاف جګړې کې مهم نقش لري. د رپورټ تفصیل د خلیل خان اوري.
د روسیې په کنسرګری کې د نظامی چارو اتشه آرتم گریگوریان وای چې مسکو په عراق کې پېشمرګز واکون ته 15 دربطه کې زیات توپونه او 40 زره د عوان توغندې ورکړي دي. دغه مهمات کوردی ملیشو ته د همدې تیرې دوشنبه پر د عراق د حکومت په خوشه ورکړل شوی دي. د وسلو او مهماتو د لیژنو نه یو ورځ وړاندې په عراق کې د روسیې سفیر الیا مورګونوف د کوردستان د جمهور رئیس مسعود برزانی سره وکتل. هغوی د دواړو خواو ترمنځ د زیات همکاري او همدارنګ د پېشمرګز واکونو سره د نظامی مرستو په اړه خبرې کړې وې. شاغلی برزانی د ملاقات نورسته په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د روسیې سفیر د کوردی ملشو سره د نظامی همکاري ژمنه وکړه او د تروریزم سره په مبارزه کې به زموږ سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د روسیې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات، جرمني او ځینې نور هیوادونو هم په عراق کې د کوردستان د نیمه خودمختار حکومت سره نظامی او نوري لوجستیکي مرستې کوي. کوردستان د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف جګړې کې د غربي هیوادونو سره ګټوره همکاري لري. په عین حال کې د عراق مرکزی حکومت د کوردستان د پېشمرګز واکونو سره د پوځي مرستو په اړه خوش نه دی. دغه هیواد ویره لري که چیرته کوردستان ته زیاتې وسلې او مهمات ورکړل سي د عراق نه به د خپلواکۍ غوښتنه وکړي. عراقي چارواکي ټینګار کوي چې وسلې او مهمات د مرکزی حکومت له لارې کوردانو ته ورکړل سي، خو کوردان دغه غوښتنه نه مني. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
وروستی خبر دا چې د امریکا یو فدرالي قاضي په نیویارک کې یو تن چې د اسلامي دولت یادایش ته د جنگلو په استخدام کولو او د غډل ته د مالی مرستو پر راټولولو تورن و په 22 کاله باندې تیرولو محکوم شه. څارونکو وایي د مفید الفګي په نامه دغه شخص چې اصلا د یمن دی لمړنی کس دی چې د اسلامي دولت لپاره د جنگلیو د استخدام کولو په تور نیول کیږي. د حکومت په قضیو کې ویل شوی چې الفګي په 2014 کال کې د دوه کسانو سره مالی مرستې کړې وي او اسناد ورته اخیستي وو چې سوریه ته لاړ شي او د اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په مکرې زموږ د خبرونې راپورت ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو درې کسیز پلاوی پرون په کابل کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې. پرون د پنجشنبه په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د خبرو د پیل 2 ساعته وروسته د حزب اسلامي د درې کسیز پلاوی مشر محمد امین کریم او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقي خبریالانو ته وویل چې د دوی خبرې بین الافغاني بڼه درلوده. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د خبرو د پیل 2 ساعته وروسته د اسلامي حزب د درې کسیز پلاوي مشر محمد امین کریم او د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقي خبریالانو ته وویل چې د دوی خبرو بین الافغاني بڼه لرله.
خدای دې وکړي چې د افغانستان خلکو ته موږ د یو امیدواري دروازه خلاصه کړي. د سولې عالي شورا تقریبا 3 کاله په سکوت کې پاتې وو او بعد 2 کاله سکوت څخه نن بیا د امیدواری اواز د دې منقره راپورته کیږي. خدای تعالی دې د سولې پروسې ته نور هم پیاوړتیا ورکړي او یوازنی شی چې د سولې پروسې ته ګټه رسی یو مهم دی هغه موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د اولس همژغی رامنځته او هغو ته د اطمینان ورکړو چې د دې مقدسې پروسې حمایه وکړي.
د سولیدالی شورا د دارالنشا رئیس ویل چې د اسلامي زپلاوی نن د سولیدالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی او دغه شورا د سر مرسیال محمد کریم خلیلی په ګډون د شورا د مشرتابه پلاوی سره وکتل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی مشري د محمد امین کریم په غاړه ده. په دغه پلاوی کې د حکمتیار زوم هومن جریر او عبدالقدوس صافی هم غړیتوب لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی مشر محمد امین کریم خبریالانو ته ویل چې کابل ته د افغانستان د حکومت او د سولې دلی شورا په بلنه سفر کړی دی. محمد امین کریم ویل چې نن چې دغه دوه خواوو ترمنځ کومې رسمي خبرې پیل شوې که چیرې په اخلاص سره دا خبرې پر مخ لاړې شي نو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سبب کېدی شي. هغه ویل چې د اسلامي حزب وختنی هماغه دی چې د په وینا د افغانستان ټول خلک غواړي
تضمین او اعاده حاکمیت ملی مردم افغانستان بر کشورشان.
خپلې د افغانستان د خلکو په هیواد کې د ملي حاکمیت ټینګیدل د خپلواکۍ حق د اسلامي قانوني نظام ټینګیدل او د ژوند په ټولو برخو کې د عدالت پلي کېدل په ځانګړي ډول په سیاسي اقتصادي ټولنیزو برخو کې. محمد امین کریم هیله خوده چې کچې خبري خې په مخ لاړ شي نو سره به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د پخواني جمهوریت سمیت کزي د حکومت سره هم د خبرو د پاره سوزله کابل ته پلاوی استولې خو خبرو پیل نه لرلې. حزب اسلامي چې پاتې او مو نیوي ملسي کې د افغانستان په سیاسي او نظامی حالاتو په بدلون کې سر رول لر په 1989 کال کې په کابل باندې طالبان د واکمنۍ په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې خپل کلیدي رول له لاسه ورک خو په افغانستان باندې د امریکایي ځواکونو د برید وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو پخوانیو مجاهدینو د مشرانو په خلاف په افغانستان کې مشتو بهرنۍ ځواکونو سره جګړه پیل کړه چې دغه حزب و سوال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاهم د افغان او بهرنی ځواکونو په خلاف په جګړه بوختي. د همدېونه په سر کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه حزب د دوه چارواکو نمونه د نړیوالو تروریستي کسانو په ډله کې شامل کړل. د امریکا د حکومت دا پریکړه اسلامي حزب په سخت ټکو غندلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زمرد خبرونه بل رپورت په کندوز کې د مخابراتو د وزارت لخوا د نجونو او هلکانو لپاره د کمپیوټر ساينس د زده کړو څلور میاشتنی کورس جوړ شوی دی چې زیاتره مینوالیې نجونې دي. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
کندوز کې د ټکنالوژي د زده کړو لپاره د مخابراتو وزارت لخوا مرکز جوړ شوی چې یو شمیر نجونې هم پکې زده کړې کوي. د غنجونې چې غواړي ټکنالوژي زده کړي په راتلونکي کې په همدغه برخه کې کار کول غواړي. نرګس د کمپیوټر ساينس د پونځي محصله ده. هغه وایي چې اوس لنجونو سره د ټکنالوژي د زده کړې علاقه زیاته شوې نو ځکه یې د زده کړو هڅه کوي او غواړي په راتلونکي کې په همدغه برخه کې کار وکړي.
خب ما علاقه مند رشته کمپیوتر ساینس بودم و انتخاب کردم و حالا میخوایم پیش برم و
هغه وایي چې دا د کمپیوټر ساینس مینواله ده او همدغه رشته یې انتخاب کړه. ستونزه شته خو هر انسان باید له ستونزو سره مقابله وکړي. نرګس وایي چې په ټولنه کې که یو انسان ژوند کوي نو باید د ټولنې او د شاوخوا خلکو د بدلون لپاره هم یو څوک قرباني ورکړي. په قندوز کې د مخابراتو وزارت لخوا د کمپیوټر ساينس د جوړ شوي مرکز استاد ولی محمد وایي چې د دوی دغه پروژه نړیوال بانک تمویلوي.
دا پروژه چې دا اصلا د نړیوال بانک لخوا نه تمویلېږي، وزارت مخابرات ته ورکړل شوې ده. وزارت مخابرات بیا دا پروژه د باختر پانتون ته ورکړې ده او تطبیقونکي دي د باختر پانتون ده.
په قندوز کې د کمپیوټر ساينس په دغه مرکز کې 13 تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د زده کړو د دغه مرکز استاد وی
هغه کسان چې فارغ التحصیل کمپیوټر ساينس نه دي او یا هم په خپل کمپیوټر ساينس کې په درسونو بوخت دي، هغه ته ډیره مهمه ده. د دې لپاره چې دا پرمختللي درسونه دي، مثلا د شبکې په څنګه کې یا د ډیټابیس په څنګه کې یا د پروګرامینګ په څنګه کې، خلاصه نورو تخنیکی برخو کې دا ښه درسونه لري او پرمختللي درسونه لري. دا څنګه دي چې ډیر ساده درسونه وي او خصوصا هغه څوک چې دریم سم دي کمپیوټر ساينس، څلورم سم یا فارغ، دوی ته ډیر ګټور درس.
فرحت یو بل محصله ده، وای چې انجونی باید ټیکنالوژي ته لاسرسي ولري او هغه مشکلات چې په دفترونو کې ورسره مخ کیږي باید د دوی د پرمختګ مخاونه نیسی.
شاید در مجموع نگویم اما فیصدی اگر نظر به فیصدی بگیم شاید 60% از دختر خانوما فعلا با کامپیوتر
مشغول نیستند. مجموعه دول نوایم خو که فیصدی ته پکتو وایم نو 80% انجونی کامپیوټر او ټیکنالوژي ته لاسرسي لري او انجونی هم اوس انګریزي ژبه زده کول غواړي. فرحت پر ځوانانو غږ کوي چې د زده کړې په ډګر کې باید جنسیت د دوی د زده کړو په مخ کې خنډ نشي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دسترګو بلا واخلم یا دسترګې ولې سری دي پام شوار دی خطا ناشي مامن له غرغري دي پام شوار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی مجنون گریوان تبورا نازوالی للارا شا دم مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی زکم ماتا ڈیری گرانی د پتنگ بلبل نخری دی ستا دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی Thank you.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ و دې رپورت ته. د اروپای ټولنې مشرانو پرون له ترکیه سره د مهاجرینو د یوې معاملې په اړه د کار کولو لپاره خبرې پیل کړې، خو د هغو لسو زرو له جملې څخه چې د مقدونیې له سرحد سره نږدې د یونان د ایدا مینې په کمپ کې ایسار پاته دي، یوازې یو څو یې د دې هیله لري چې دغه سرمشریزه غونډه به د هغوی لپاره یو مثبته نتیجه ولري. تاسو نور تفصیل په رپورټ کې
واورئ.
موږ له غړو هیوادونو غواړو چې له ترکیې نه د نورو خلکو د بیا میشت کولو په اړه خپلې ژمنې هیرې نه کړي، ځکه چې هره دروازه چې د نامنظمو مهاجرینو پر مخ بندیږي نو یوه داسې زمینه باید رامنځته شي چې یوه خوندي لار وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په زرګونو مهاجرین په یونان کې ایسار پاتې دي او په راتلونکو میاشتو کې د نورو د راتک تمه کیږي، دا 23 غړو دغه ټولنه له سخت فشار سره مخ ده چې خپل منځي اختلافات حل کړي او په بروکسل کې د سرمشریزي په دوه ورځنۍ غونډه کې د مهاجرینو په اړه یو پلان رامنځته کړي.
موږ هیله لرو چې اروپایي هیوادونه به د یو داسې یوې ګډې او ډله ییزې لارې د موندلو لپاره سره یو ځای شي چې د دغو نا امیده مهاجرینو د کړاوونو له کمولو سره مرسته وکړي.
بلوري تعالی لسو زرونا د زیاتو هغو مهاجرینو راتلونکو د نن ورځې د سرمشریزي غونډې سره تړلې ده چې اروپایي مشران پکې د هغوی لپاره د حل لارې لټوي. دا کډوال په یونان کې د مقدونی له پولیس سره د ایدومینی په کمپ کې ایسار پاتې دي.
زه د غونډې ته هیله من نه یم، ځکه چې له دې غونډې سره به بدلون را نه شي. هغوی به یوازې پر دې خبرې وکړي چې له ترکیې سره څه وکړي او څه ډول پیسې ورکړي. دا د انسان د قاچاق په څیر دی.
د هغه موافقه د مسودې لمخي چې د دې میاشتې په سر کې له ترکیه سره شوې ده، انقره به ټول هغه غیر قانوني مهاجرین بیرته ومني چې له ترکیه نه یونان ته پورې وزي. په بدل کې به اروپای ټولنه له ترکیه سره د اروپای ټولنې د غړیتو پاړه د اوږدې مودې زندول شوې خبرې ګړندې کړي او د ترکیه اتباو ته به لویزې نه پرتا د سفر وړاندیز وکړي، خو که ترکیه د دوی څه شرایط ومني. ځینی کتونکي په دې نظر دي چې دا خای د اروپای ټولنې لپاره مشکل وي چې د مهاجرت د پالیسۍ په اړه یوې ورسې موافقې ته ورسیږي، ځکه چې ځینو غړو هیوادونو له یوې داسې آزاد پالیسۍ سره مخامت کړی دی چې مهاجرینو ته په ټوله اروپا کې په آزادانه توګه د ګرځېدلو اجازه ورکوي. تاجبین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ورېدونکو پرون په کابل کې د فرخوندې د لومړي تلین په مناسبت د افغانستان د همستګۍ د ګوند غړو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو د یو لار یون پاترس کې د فرخوندې په دوسیه کې د شکیلو کسانو په اړه د محکمې پریکړه په کلکه وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دغو کسانو ته سخته سزا ورکړي. خو د افغانستان لویه څارنوالي وایي د فرخوندې د دوسیې په تړاو یوازې د 14 کسانو په اړه وروستۍ پریکړه شوې او د شپږ دېرشو نورو کسانو دوسیه په استیناف محکمه کې تر څېړنې لاندې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د امریکا ژغ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
وژنې د لومړي تلین په مناسبت یو شمیر کابل میشتي چې په کې په زیات شمیر ښځې هم شامل وي د کابل ښار د شهید شمشيري زیارت ته سیرمه په هغه ځای کې د اعتراض په توګه سره راټول شوي وو چې نږدې یو کال مخکې لسګونو قهرجنو کسانو د فرخوندې په نوم یوه 28 کلنه نجلۍ د قرآن شریف سوځونې په تور لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې مړې ته اور ورته کړ. تغلاریون چې د افغانستان د همبستګۍ ګوند او د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو لخوا په لار اچول شوی و، پکې د فرخوندې د وژنې او د هغې د دوسیې په تړاو د محکمې د پریکړې تمثیل هم نندارې ته وړاندې شو. لاریون کونکو د فرخوندې د دوسیې په اړه د محکمې پریکړه په کلکه وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې پیښې اصلي عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د همبستګۍ ګوند ویان دی سیلی غفار وویل د فرخوندې وژنې دا ثابته کړه چې افغانستان د ښځو لپاره د دوزخ په څیر هیواد دی او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو په تړاو په ټولو دوسیو کې اصلي مجرمین خوشي کیږي، خو دویم او دریم لاس مجرمینو ته سزا ورکول کیږي ځکه چې هغوی د زورواکانو له ملاتړ څخه برخمن نه دي. اغلی غفار ویل که د دې جنایت عاملینو ته په لومړی ورځ سزا ورکړل شوی وای، اوس به موږ د رخشانی او تبسم پر وړاندې د زور زیاتی شاهدان نه وای. د فرخوندې د لومړی تلین د لمانځلو تر څنګ نن هغه سلای هم پرانیستل شو چې د فرخوندې د وژنې په ځای کې د کابل سیند په غاړه جوړ شوی دی. دغه راز د افغان ښځو شبکې هم نن په کابل کې د فرخوندې د لومړی تلین په مناسبت د یو پریکړه لیک په صادرولو د فرخوندې د وژنې عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. هغوی ویل چې د محاکمو اوسنۍ پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت میاشتې په 18 نیټه اعلان وکړ چې د فرخوندې د دوسیې په تړاو دریو کسانو ته شل کاله، نهو کسانو ته شپاړس کاله او یو تن ته لس کاله د بند سزا اورول شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی امریکا غږ ته وویل د فرخوندې د دوسیې په اړه دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې محاکمو په دې دوسیه کې د یو شمېر ښکېلو کسانو په اړه پریکړه کړې ده. ښاغلي عزیزی زیاته کړه د فرخوندې دوسیه د تحقیقي تشې په سبب د استیناف محکمې لخوا یو ځل بیا لوی څارنوالۍ ته استول شوې او دغه بنسټ په دوسیه کې تحقیقي تشه له منځه وړي او ژر به یې بیرته محکمې ته وړاندې کړي.
جمهور فرمان سره سم چې افغانستان لوی څارنوالۍ ته وظیفه سپارلې چې دا دوسیه دوباره مرور شي، تر اوسه د ولسمشر دغه فرمان موږ ته رسېدلی نه ده. موږ په دغه هیله کې یو چې څه وخت دا فرمان موږ ته ورسېږي، موږ د میرمن فرخونده فامیل ته او د افغانستان ولسمشر ته ټول افغانانو ته دا ورکوو چې څنګه چې رئیس جمهور فرمان موږ ته زر ورسېږي، موږ به خپل اجراءات قانون سره سم به وکړو.
که څه هم د هوت میاشتې په 28 نیټه د افغان ولسمشر د مطبوعاتو دفتر اعلان وکړ چې ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د فرخوندې د دوسیې د بیا څېړلو خونه کړی ده، خو دغه فرمان لا تر اوسه په رسمي توګه لوی څارنوالۍ ته رسیدلی نه دی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې کله به دا فرمان له ارګ څخه لوی څارنوالۍ ته واستول شي معلومات ترلاسه کړو، خو د ولسمشر د ویان د دفتر سره له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
تمه ده چې د جی و پلس یا د و جمع هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې لپاره چې د حمل د میاشتې په څلورمه او پنځمه جوړېږي پوره چمتووالی لري. سعودي عربستان وایي په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباری بندوي. تقریبا یو کال کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه په یمن کې په حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایي بمباری کوي. په پاکستان کې پولیس وایي امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش یو قومندان وژلی. مبصرین وایي د دې نه معلومیږي چې په پاکستان کې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی. په پاکستان کې چارواکو پخواني نظامي دیکتاتور او جمهور رئیس پرویز مشرف ته بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې مشرف ژمنه کړې چې په شپږو اونیو کې به بیرته هیواد ته ستون شي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې په سوریه کې د مسکو نظامی مداخله ونه شو کړی چې خپل ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي، او بل دا چې روسیې په دغه کار سره په سیمه کې خپل دریس هم کمزوري کړ. او روسیې خبر ده چې د امریکا یو فدرالي قاضي په نیویارک کې یو تن چې د اسلامي دولت یادایش ته د جنگیالیو په استخدام کولو او دغه ډلې ته د مالی مرستو پر راټولولو تورن و په 22 کاله بند تیرولو محکوم کړ.
قدر من اوریدم کو تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتیګرات په حساب یې تاسو ته وبرو. په کابل کې بنن باران وسی د تودوخه لوړه درجه 14.3، په کندهار کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 24.5، په هرات کې بنن اسمان زیزی اوریت وی د تودوخه لوړه درجه 15.3، په جلال آباد کې بنن باران وی د تودوخه لوړه درجه 18.1، په غزنی کې به هم نن باران وي د تودوخه لوړه درجه 14 او شپه ته به هوا سړه وي منفي 1 درجه به وي. په کندوز او خوست کې به هم نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه په خوست کې 14 ټیټه او اټکل شوی ده. په مزار شریف کې به هم نن باران وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 15، په هلمند کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 14، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 8 اټکل شوی ده. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.